د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنه. زه بشیر ګواکیم او تاسو د مشال ریډیو په دې خبري غړی کې هرکلی و. د 12 څخه تر 1 بجې په دې خبرونه کې به د سیمې په حالات باندې تاسو ریپورټونه وړاندې کوو او همداراز په نړیوالو روانو چارو باندې به مو هم خبرو مثبتي کتنې هم د دې غړی برخه ده. خو اول به منور شاته وښو چې تاسو د دې وخت تازه خبرونه وایي.
د خبرونو سرټکی 13 شپه شمالي وزیرستان کې ډرون برید لګ تر لګه سلور مشکوک وسلوال وجلې دي. افغان چارواکي وایي د پکتیکا ولایت په عملیاتو کې یې وسلوالو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. او د امریکا صدر باراک اوباما ویلي د ایران د اټومي پروګرام مخنیوي د پوځي عملیاتو پر ځای د مذاکراتو د لارې ډیر ښه کېدلی شي. د خبرونو تفصیل. پاکستانی چارواکي وایي 13 شپه شمالي وزیرستان کې ډرون برید لګ تر لګه سلور مشکوک وسلوال وجلي. د چارواکو په وینا دغه ډرون برید د شوال تحصیل په زوی کربا سیمه کې د وسلوالو یو گاډي پکې په نخښه شوې ده. استخباراتي چارواکو مشال ریډیو ته د دې برید تصدیق کړی خو وایي تر دې دمه معلومه نه ده چې دا وسلوال زائدي او که بهرني او د کومې ډلې سره تعلق لري. د یادونې وړ ده چې په روان کال کې د پاکستان قبایلي سیمو کې تر اوسه 8 ډرون بریدونه شوي چې پکې شپږ په شمالي وزیرستان کې، یو جنوبي وزیرستان کې، یو په کورم ایجنسی کې تر سره شوې ده. بلخوا پرون د پاکستانی پوز مطبوعاتي څانګې ISPR یو خبر پاڼه کې ویلي چې د ضرب ازب په نوم د پوځي عملیاتو پر مهال 13 شپه د شمالي وزیرستان په د تخیل سیمه کې 12 وسلوال وجلي. د خبر پاڼې تر مخه په یاد سیمه کې دا کاروي د ځمکني عملیاتو په سلسله کې تر سره شوه. وسلوالو لا هم په ډېړه سندې ویلي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په ټول ګوندیزه غونډه کې د ګډون لپاره کوټه ته رسیدلې. د غونډه چې د بلوچستان د وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ په بلنه کېږي، په کې به د صوبې په مستونګ سیمه کې سورې وړاندې د پښتنو مسافرو په ډله ایزه وجنه خبرې کېږي. دارا د صوبې په امنیت به هم د غونډه کې باس کېږي چې په کې د بیلابیلو ګوندونو مشران برخه اخلي. 13 ورځ د شمالي وزیرستان اوتمانځي قبیلې مشرانو بنو کې بیا لوی جرګه کړې چې پکې یو خپل سیمو ته د کډوالو د واپسې نیټه د روانې میاشتې تر 15 نیټې غځولې ده. جرګې ته د شمالي وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړي محمد نذیر خان وویل
څومره میټینګونه به کړی وي. د گورنر د پی ای نو ته په سفران په دفاع ټپې منګونه ودروا میشته په خیری کې د سفران طرفه نه یو میسج ملاو شو چې تاسو میشته دوه هفته ته مرکشتای دا د مود سره وعده دو چې جوشي نه وته په 25 آر باندې زه تاسو ته دا ښه نو او تاسو ته په دا هفته کې نه 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 یو مس به دا جواب درکاو چې پاک د وزیرستان د عوامو د غریب خیر هي کی عزت هي کسو تلوي.
د یادونې وړ ده چې څو هفتې وړاندې شمالي وزیرستان د اوتمانځي وزیرو مشرانو حکومت ته د کډوالو خپل سیمو ته ستنولو لپاره د جون د میاشتې اوله ورځ اخري نیټه ورکړې و چې پرون سر ته ورسېده. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي د بلدیاتي انتخاباتو پر مهال د امنیت ټینګولو ذمواري مني خو په انتخاباتو کې د درغلۍ مخنیوي د انتخاباتي کمیشن کار دی. په دې حق لپرون د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله مشال ریډیو ته وویل
امنیت ساتل د صوبایي حکومت کار دی. دا بالکل درسته خو په الیکشن کې که باقی به نورې بېضابطګیانې کېږي نو د هغې ټول ذموار چې الیکشن کمیشن دی که کوم خلک مړه دي بدامني شوې ده بهر د الیکشن د الیکشن نه بهر هله ګوله شوې ده د هغې نه کنټرول کول دا ټیک ده چې دا د انتظامیه ذمواري ده. خو د الیکشن د پولنګ سټیشن دننه چې کوم کار شوی دی او کوم الزامات دي نو هغه به د الیکشن کمیشن ذمواري ده.
د یادونې وړ ده چې د انتخاباتو د ساري یوې غیر سرکاري ادارې فافین ویلي د مئی په 13 نیټه د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت او د انتخاباتو کمیشن په پوره امنه او شفافو انتخاباتو کولو کې پاتې راغلی دی. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغانستان د پکتیکا ولایت چارواکي وایي د امنیتي ځواکونو لخوا د ګومل په ولسوالۍ کې د ترسره شوو ګډو عملیاتو په ترڅ کې چې یوه اونۍ دوام وکړ 19 وسلوال وجل شوي او 21 نور زخمیان دي. د پکتیکا مرستیال ولی عطا الله فضلي تیر ماښام مشال ریډیو ته وویل چې په یاد ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو عملیات بریالي وو. نوموړي زیاته کړه چې په وجل شوو کسانو کې د وسلوالو دوه کمانډران عادل او مختار هم شامل دي. وسلوالو طالبانو د دې اداو په اړه لا هم څه ندي ویلي. بلخوا چارواکو ویلي دي چې په دغه عملیاتو کې درې پولیسواله وجل شوي او دوه زخمیان دي. عراقی چارواکی وایي د دې هیواد په انبار صوبه کې د پولیسو په یو مرکز د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په ځانمرګي بریدونو کې لږ تر لږه 140 پولیسوالاو د شیعه ملیشې کسان وژل شوي دي. پولیس چارواکو وویل پرون د یادې صوبې په سرڅار سیمه کې درېو ځانمرګي بریدګرو په یو وخت خپل ګاډي په دغه پولیس مرکزونو وردننه کړل. د برید په نتیجه کې د دې مرکز د وسلو په ذخیره کې لویه چاودنه وشوه چې پکې د امنیتي ځواکونو څخه باندې شپېته کسان ژوبل شوي هم دي. د امریکا صدر باراک اوباما ویلی د ایران د اټمی وسلو د مخنیوي لپاره پوزي اقدامات نه بلکې مذاکرات خلاره ده. دا سرګندونی نوموړي پرون د اسرایلی ټلویزیون سره د خبرو پر مهال کړی دی. اوباما په دغه مرکه کې زیاته کړې چې د په نظر د امید په بنیاد نه بلکې د حقایقو ثبوتونو او تجزیه په ذریعه خودلی شي چې د ایران د اټمی وسلو د مخنیوي لپاره د تصدیق وړ یو سخت لوزنامه بهتره طریقه ده. نوموړي په دې ټینګار وکړ چې که امریکا پکې برخه واخلي نو هم پوځي ګامونه به دا مسله حل نه کړي. پوځي عملیات به د ایران اټمي پروګرام په ارضي توګه روک کړي خو ختم به نشي. او وروستی خبر دا چې د چین سرکاري رسنۍ خبر ورکوي چې پرون د دې هیواد په هوبی صوبه کې د سورلو یو سمندري جاز ډوب شوی دی. دا جاز چې پکې 1455 کسان سواره وو د چین په یانګسي دریاب کې ډوب شو. تر دې دمه یوازې 12 کسان ژغورل شوي چې پکې د دې جاز کپتان او انجینیر هم شامل دي. دوی وایي جاز په طوفان کې د ګیرېدلو نه پس په تیزۍ سره ډوب شو. دغه کپتان او انجینیر پولیس په حراست کې اخیستی دي. د ایسترن سټار په نامه دغه سمندري جاز چې سلور چته دی پکې سورلی لا هم ګیري دي او د ژغورنې کارکوونکي چغې اوري چې د امداد غوښتنه کوي. په دې سورلو کې 1406 کسان سیلانیان وو او پاتې نور یې د جاز عمله ده. د خبرونو پای
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی له منور شامو د خبرونو تفصیل واورید. په دې غړي کې د نور رپورټونو ترڅنګ د دې رپورټونو تفصیل واورو. په شمالي وزیرستان کې ډرون برید شوی دی. د پاکستان وزیر اعظم د بلوچستان د امنیت په اړه کوټه کې ټول ګوندیزي غونډې لپاره ورغلی دی. یو سیاستوال وایي
پدا کې به موږ مطالبه هم دایي چې بلا امتیاز دی د دهشتګردو خلاف اپریشن وسي. دهشتګردي چې پارنامه په دې ملک څوک یې د هغو خلاف دی اپریشن وسي.
د شمالي وزیرستان د اوتمنزو قومي مشران وایي که د پوز دا داوا رښتیا وي چې وزیرستان یې له وسلوالو پاکړی دی نو بیا خو د ټول قبایل بیرته خپلو کلو ته واستئ.
میر دا خبره په ګوته کړې ده چې وزیرستان ته فوري واپسي. په وزیرستان شه تعلیم او د هیلت فیسلټیز میرالی د میرانشاه بزورینا محفوظ سوتل او ورسره هغه کولاو کول.
د خیبر پختونخوا په بلدیاتي انتخاباتو کې ګڼو ښځو برخه درلوده خو ټولې خوشاله نه وي.
داسې لکه چې خدای خدای قیامت هم نه راولي کومه د ښځو بې عزتي پکې وشوه.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم شته. موږ سره اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د شمالي وزیرستان د ډرون برید په اړه هم درته رپورټ درورو. خو دا اوس خبر راورسېده چې د عوامي نېشنل ګوند مرکزي جنرال سیکرټري میا افتخار حسین چې درې ورځې وړاندې پې د قتل یو کیس راغلی و او په هغه باندې د الزام لګېدلی و چې د تحریک انصاف ګوند یو غړی یو وژلی دی یا د ده په حکم باندې د ده ساتونکو وژلی دی او هغه جیل ته هم لیکل شوی و. د هغه ضمانت منظور شوی دی. دا وخت موږ سره زموږ همکار شبیر جان له پېښور د ټلیفون په کرښه دی. هغه ته ستړمي شوی و. شبیر جان که اورېدونکو ته په دې اړه نور معلومات ورکړي.
بالکل ډېر رحمنه بشیر. پرون څنګه چې تاسو ته پته چې پرون هم د دغې مقدمې اورېدنه شوې. دغې مقدمې د اورېدنې په وخت پرون دا کوم چې وژلی شوی کس دی د هغه پلار نوالي صاحب په عدالت کې دا بیان ورکړ چې ګنې په ایف آی آر کې یا د ده په افتخار حسین باندې دعوه نشته دی. نو د هغې وروستو بیا چې کوم دی عدالت هغوی ته د یوې ورځې نوټس ورکړ. نن هغې بیا عدالت کې اوس لږه شېبه وړاندې پیشوي شو او عدالت کې د هغه پلار بیا بیان حلفي هم بیانیه ورکړه چېرې ګنې د ده باندې زما دعوه نشته دی. نو د افتخار حسین چې کوم د ضمانت ته پر درخواست ورکړلو په عدالت کې هغه منظور کړی شو په دوه لږ روپو مشلکه باندې. او دا وخت هغه عدالت نه چې کوم دی هغې عدالت نه راوتري او د هغې ضمانت منظور کړی شوی دی.
نو شبیر جان په تحریک انصاف حکمران پارټي چې د ګوند چې کوم دی په خیبر پښتونخوا کې په دوی باندې دا تنقید شوی و چې دا یو سیاسي انتقام اخیستلو د می افتخار نه. په دې اړه باندې حکومت څه موقف مخه ته راغلی د دې خبر نه وروسته چې دغه سړي وویل چې دا کس د می افتخار نه دی وژلی؟
بالکل د حوالے سره زموږ پرونو د پاکستان تحریک انصاف ګوند چې کوم پخوانی د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی د صوبای سمنغلم دی حاصل خبره تر شوې نه ویل چې را دې وخت د مقدمه په عدالت کې راغو دا هم ویل کچري فرض کا د په واقع په دې کې چې کوم دی د دغه د اړینې کړې او د پولیس په کې سره تل چې راځه هم غلطی راغلی وي چې دې بده پلټنې کوي خو په دې مخ باندې اوس د عدالت نه چې کله عوامي نشین ګوند نور مشران هم موجود په دغه ضمانت په وخت د مقدمه اوردنې په وخت ولا محمد بلور چې کوم د عوامي نشین ګوند مشر دی هغه هم امیډیا سره خبره تر وکړي او دغه پښتنو کو د حکومتي واکمنډل نه چیرې اوس تر دې پلټنې وکړي چې کچرې په دغه باندې داویداري نو په افتخار باندې نو هغه ولې درې ورځې په جیل کې وساتل شو او دې ودی اوس تپوس کوي
سه شډیر مننه شبیر جان ډیره مهرباني اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري او زموږ له همکار شبیر جان څخه مو له پیښور اوریدل چې د عوامي نېشنل ګوند مرکزی جنرال سیکرټری مې افتخار حسین په نوخار مقامی عدالت کې د غو ضمانت منظور کړ شو او یاد دی چې په هغه باندې تیر ورځ د الزام لګیدلی و چې هغه د تحریک انصاف ګوند چې په خیبر پښتونخوا کې حکومت دی د هغې د ګوند یو غړی د ده په حکم باندې د ساتونکو وژلی دی خو اوس داسې لکه څنګه چې تاسو شبیر جان له خولې واورېدل د دغه وژل شوي کس پلار شیر عالم په عدالت کې ویلي دي چې په می افتخار حسین باندې هیڅ دعوه نه لري
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش
اوریدونکو چارواکي وایي پرون امریکایي ډرون جازونو د شمالي وزیرستان په شوال کې د مشکوکو وسلوالو طالبانو یو ګاډی په میزایلو وویشت او څلور یې ووژل دا لا معلومه نه ده چې وژل شوي کسان د کومې وسلوالې ډلې سره تعلق لري په اړه یې کومې وسلوالې ډلې هم څه نه دي ویلي له 2004 کال راهیسې قبایلي سیمو کې ډرون بریدونه کیږي چې پکې ګڼ بهرني او پاکستاني وسلوال او د هغوی مشران وژل شوي دي عمر دراز وزیر په دې اړه نور حال درته وایي
دولتی چارواکو په وینا تیر شپه شمالي وزیرستان لره پرتا سیمه تحصیل شاوال کې امریکایي بے پایلوټ الوتکو په میزایلی برید کې لګ تر لګا سلور مشکوکا وسلوال وژلی شوی چې دا چارواکو په وینا ډرون جازونو د وسلوالو یو ډبل کې بنګاړې باندې دوه میزایل داغلی چارواکي وایي امریکایي بے پایلوټ الوتکو ډیورن کر ختنیز دے شاوال زوی کربا سیمه کې د وسلوالو ډبل کې بنګاړې په نخ کړو او سلور وسلوال یې ځای پر ځای ووژل استخباراتي ادارو چارواکو هم مشال ریډیو ته د دغه برید پخلی وکړو او دغه ډرون حمله کې د وژل شوو وسلوالو شمیر سلور خودلې چارواکو دا نه دی ویلي چې وژل شوي وسلوال د کمې وسلوالې ډلې سره تعلق لري روان 2015 کال کې قبایلي سیمو کې د امریکایي بے پایلوټ الوتکو لخوا دغه اتم برید دی چې د مشال شمیرې تر مخه یو په سویلي وزیرستان یو کورم ایجنسی او شپږ په شمالي وزیرستان کې شوي شمالي وزیرستان کې ضرب اعظم عملیاتو وروسته دغه شپږ وړه بریدونه ډیورن کرخه ته نږدې د تاخیل او شاوال بیلابیلو سیمو کې شوي قبایلی سیمو کې د وسلوالو ځالو منځ وړلو لپاره امریکایي ډرون بریدونه له کال 2004 څخه پیل شوي چې تر اوسه پورې دغه بریدونو شمیره د 400 نه اوړېدلې امریکا ډرون بریدونه د وسلوالو ځالو منځ وړلو لپاره مهم بولي خو پاکستان په بیا بیا دغه بریدونه غندلی او دا د ملک د خپلواکۍ پر ضد ګڼي بلخوا د پاکستان فوز مطبوعاتي څانګې ISPR خبر تر مخه 13 ورځ سهار وختي شمالي وزیرستان د تاخیل جنوب لویدي سیمه کې فوز مکاني عملیات کړي چې 12 وسلوال یې وژلې دي خو وسلوال بیا وایي دغه کاروایی کې یې امنیتي ځواکونو ته جاني تاوان رسولې عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې
د سولې نوبل انعام د سوات ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرخه
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
اوریدونکو د پاکستان وزیر اعظم بلوچستان ته ورغلی دی هغه بال ته کوټه کې د هغه یویش پښتنو مسافرو د وژنې وروسته په صورتحال خبرې کوي چې تېر هفته په مستونګ کې نامعلومو وسلوالو ووژل د بیلابیلو سیاسي ګوندونو غړو ویلي چې دې غونډه کې به د امنیتي ځواکونو مشرانو او حکمرانانو ته په زغرده دا خبره وکړي چې بلوچستان کې دې د ټولو وسلوالو خلاف یو شان عملیات وکړي. په دې اړه د نیاز موسی خیل رپورټ اورو.
د پښتونخوا ملي عوامي پارټي ویاند رضا محمد رضا په خبره په مستون کې د پښتنو ډله ییزه وزنه دومره لویه پیښه ده چې ټولګوندیزه غونډه پرې کول یې واقعي ضرورت و.
دا په خپله ډېره لویه ملي او غمیزه او سانحه ده. دا چې د کوټې کراچي په لار باندې په پښتنو بې ګناه مسافرانو باندې دونه وحشیانه او دونه خطرناک حمله وسوله چې په هغه کې دا بې ګناه دویس کسان سیدی پا شهادت ورسول سو دیه والا بندی د ټولو گندونو آل پارٹیز کانفرنس دا پخپل یو ډیر لوی اهمیت لري. پہلے به دغه یی چې دا به د امن و امان چې چا خراب کړی دی کم کوتونه سی په دې صبح کې بدمنی جوړی دا غی په خلاف تر اوسه پورې یو هیڅ موثر یعنی یو کاروایی یو پلان تر اوسه پورې نه دی عملی شوی. دا امید او هم د دې لپاره دا کانفرنس
د پښتون ملت پاله عوامي نېشنل پارټي یو صوبایي مصر او د دغه ګوند د مرکزی کمیټي غړی رشید نصر بیا وایي دوی به په ټول ګوندیزه غونډه کې دا قسمه غوښتنې کوي.
کوم قوتو یو داسې ناروا عمل کړی دی چې دا په هیڅ قیمت باندې د بخښلو لایقت نه لري. نو چونکې د دې ملک د تور سپین مالکان دا خلک دي نو موږ دا غوښتل چې دا خلک په کار دي چې دا خبرې ته راسي او دا خبره دلته په ګډه باندې سره وسي. نور نور مطالبه هم دایي چې بلا امتیاز دي د دهشتګردو خلاف اپریشن وسي. دهشتګردي شپارنامه په دې ملک کې څوک کوي بې ګناه انسانان وزني مسافر وزني لاچاره خلک وزني د هغو خلاف دي اپریشن وسي.
د جمعیت علما اسلام فی بلوچستان جنرل سیکریټر سکندر ایډوکیټ بیا وایي په ټول ګوندیزه غونډه کې به واکمنانو ته سپینه او صفا خبره کوي.
وزیر اعظم دی د ملک دار ټیم چیف ایگزیکٹیو دی نوغت بدغه ویل سی چې د کم په کم انداز چې تی د نغه پړی یو په بلاړ وی اخر د حکومت د سربراه په هیڅ د اندرونی قوت هم تی د ذمہ داری است چې د خلکو جان مال تحفظ وکړي. د اندرونی خلف شار زم او له بیرونی خلف شار زم نو یقینا به د خلک دغه ورته وی او به یو جوائنټ ډیکلریشن وی.
یاد دی د جون پر دویم نیټه په کوټه کې ټولګوندیزه غونډه د مستونګ لهغي خونړی پیښې وروسته ترسره کیږي. په کوم کې چې د تیرې جمعې په ورځ ناوخته خواوشا یو وست پښتانه مسافران وزل سوي وو.
روزن کو تاسو د نیاز موسی خیل رپورټ اورید. کراچۍ میشته د بلوچستان صوبې د پښتون میشتو سیمو خلک په دې وروستیو کې د مستون په سیمه کې رامنځته شوې پیښې اندېښمن کړي دي. لکه څنګه چې تاسو په دغه رپورټ کې واورېدل چې په تېر هفته مستون کې یو ویش پښتانه له بسونو راښکته ووژل شول. دا ویره د همدغه پیښې وروسته ډېره شوې ده. د کراچۍ اوسېدونکو پښتانه له کراچۍ څخه بلوچستان ته په تګ راتګ کې اوس ډېر احتیاط کوي او له همدې وجې پر لویو لارو سفرونه هم کم کړي دي. ظفر کریمی پر رپورټ لري.
د کراچۍ په کورنګۍ کې د چایو د هوټل مالک سلام اچکزی وایي په دې پیښه کې یې دوه کلیوال په نښه شوي. هغه زیاتوي دې پیښې د دوی د سیمې خلک سخت اندېښمن کړي دي.
نو کډه مې روکاو کا نو داسې بعضې نور کسان هم باندې اثرات پرې وتلی دی چې بای بای د الله څه پته ولګېږو نو بیا به ځو. هسې خو پوچونه بند شوي نه دي. دنیا دې روان دي خو خاص داسې سوچ سمجھ والا سړی په تشویش کې دی چې د الله څه معلومات ونیسي نو نشي ولاړ.
د بلوچستان د پښتون میشتو سیمو زیاتره خلک د مزدورۍ او کاروبارونو لپاره کراچۍ ته راځي. د کراچۍ او کوټې ترمنځ نږدې 200 کیلومتره لاړ ده چې هر ورځ پرې په لسګونو د سورلو بسونه تګ راتګ کوي. د کراچۍ په امپریس مارکیټ کې د بسونو د اډې یو منیجر وایي د نورو کلونو په همدې ورځو کې به د دوی په اډو رش وو خو دې پیښې د خلکو په ګڼه ګوڼه اثر کړی.
زما نوم شایسته خان دی. په وطن کې د پښین یم. نو دا خو اوس موږ روژه راله د څه هوټلونو والا دي چې دی دا ټول کور ته ځي. رش په دغه ورځو کې ډېر دی په دغه اخترو په روژه کې. لکه دا اوس چې دا کوم دا پیښه اوس خو د رش پې هم دغه دی. هغه رس دا دی لاړې اوس مخکې به د غلو خطره وه. اوس خو بیا دا د سر خطره ده. دا خو بیا ډېره غټه خطره ده.
خایسته خان زیاتوي له دې لارې د بلوچستان له بېلابېلو برخو او افغانستان څخه ګڼ شمېر مریضان هم د درملنې لپاره د کراچۍ بیلابیلو هسپتالونو ته راوړل کېدل. خو د دې پیښې وروستو په دغې سلسله کې هم کمی راغلی دی. په بلوچستان او کراچۍ کې د فرقې ځون خطو، هدفي وجنو او د بدامنۍ د نورو پیښو له کبله زیاتره شیعه هزارګان وار د مخه په جازونو او یا هم د پولیسو په پیرو کې سفرونه کوي. خو د مستونګ پیښې د کراچۍ او کوټې ترمنځ سفر کوونکي پښتانه هم د ورته حالاتو سره مخ کړل. سلام اچکزی وایي د بلوچستان د پښتون میشتو سیمو خلک او کراچۍ لازم او ملزوم دي، او که دا لار د پښتنو لپاره خوندي نه شي نو دا به د دوی په اقتصاد لوی ګزار وي.
بې د کراچۍ نه ګزاره نه کېږي، او هلته به دا پیښې وویني نو سخت خفګان یم. زارسیه خدایه دا به مونږ سره څه کي؟ دا د هر چا سره کېدلی شي، دا د حکومت څه علاوه بل څوک حل کولی نه شي. نه د عوام کار دی، نه د عوام د وس کار دی. حکومت دا دی چې دا دهشتګرد ونیسي، نو حکومت خوالی پوځ هم شته، پولیس هم شته، دا نظام دی، هغه دا کار کولی شي چې وغواړي.
د کراچۍ او کوټې ترمنځ موټر چلوونکي هم د دواړو ښارونو ترمنځ د غځېدلي سړک د زر تر زره د خوندیتوب په تمه دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
څوک شته که نه شته؟ څه چې زمونږ د پښتنو تپوس وکړي او مونږ ته یو لاره وښیي.
دا ماشومه مې غېږ کې به ما ډېر کنډه تا پورې ځان داسې ځنګول. ما دا ماشومه بچه خو به چپه ډېره شوند. لور مې د غېږ نه لاړه، بورخم لاړه، لوپټم لاړه، چپل م لاړې.
کله یې مونږ ته کارتون راکړو اوس یې مونږ او پولیس لاس ګروان. پولیس ته شکایت کاری کې اول دا ته
مشال راډیو د بېوسه او خاموش خلکو غږ.
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو اورئ. په بنو کې د شمالي وزیرستان د تومانځو قومي مشرانو د بې کوره شو خلکو د واپسۍ د یقیني کولو لپاره یو ځل بیا یوه لویه جرګه کړې ده. دوی له حکومت هغه غوښتنه کړې ده چې د شمالي وزیرستان ټول خلک دې واپس خپلو سیمو ته ولېږل شي. عمر دراز وزیر نور تفصیل درته وایي.
تیره ورځ بنو کې د شمالي وزیرستان او تومانځای وزیرو او دا وړو مشرانو لویه جرګه وشوه چې شمالي وزیرستان ته واپسۍ غوښتنې په لړ کې ربلل شوې وه. جرګه کې مشرانو وویل چې د قبایلي سیمو پارلیماني غړو سره یې خبره یوه کړې او حکومتي اعلی چارواکو سره یې هم د نه وړاندې ملاقاتونه شوي چې ورته یې اطمینان ورکړی. سو د روانې میاشتې 15 نیټې پورې دوی د مثبت ځواب په انتظار دي، او په 15 جون به بیا دغه لویه جرګه راغواړي چې وړاندې تګلارې لپاره اتفاق وکړي. دغه جرګې پر مهال د شمالي وزیرستان قومي اسمبلی غړی محمد نذیر مشال ریډیو ته وویل د سفران وفاقي وزیر ورته یقین ورکړی چې دوه هفته وخت یې اخیستی، او د مشرانو مشکور دی چې ورسره یې په دې اتفاق وکړو.
څومره میټینګونه به کړي وي د گورنر د پی این او ته په سفران په دفاع ټپه منګونې ودروه. میشته په خیری کې د سفران طرفه نه یو میسج ملاو شو چې تاسو میشته دوه هفته ټوم رکشتای دا د مود سره وعده دو چې جوشی نه وته په چیف آر باندې زه تاسو ته دا ښنا وو او تاسو ته په دا هفته کې نه 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 یو مس به دا جواب درکاو چې پاکه د وزیرستان د عوام د غریب خیر هي کی عزت هي کی سوتلا وی یو ام کیم پټه دو کرا دنیا
مشر ملک جان فراز جرگا تا وینا پر محل وویل چه دو هفتو پوره انتظار وکړی او د نه پس بیا داسې تګلاره جوړه کړی چې وړاندې نتیجې ورکړي.
جرګه ورته جوړه کړي چې دا جرګوي چې امیرستو سره ټولې وي. که چېرې رېغه کې سار وړه امیرستو خوښه وارېږه، که نه وي بیا چې موتو وځي چې په داس پلانینګ ووځي چې بیا ګنټه بعد موتور چګېږي نه، چې بیا په داس اتحاد ووځي.
د جرګې یو بل مشر ملک خان مرجان وویل نن د فاټا پارلیماني غړي ورسره یو ځای شوي او تمه کوي چې د غوښتنو به یې مثبت نتایج مخې ته راځي.
ممبر نن فاټا په یوځي کړله، دا د غونډې قبایله د پوره د خیر خبره ده. د یولس میاشتې میش تېرې کړې، نو مو په خیال چې په دویم دوه هفته کې قیامت نه جوړېږي. 15 تاریخ شیاش مو یقین دی چې پازیټیو ریزلټ راوځي. میش دا خبره په ګوته کړې ده چې وزیرستان ته فوري واپسي، په وزیرستان شه تعلیم او د هیلت فیسلټیز میرلی د میران صاحب بزورینا محفوظ سوتل اور سرا پاغه کولاو کول پدغه واخشه حکومت میشته سره کول کو بالکل نه نه کوي خالتا په ایزاد سره واپس کو
دغه جرګه په داسې حال کې را بلل شوی و چې تیرې میاشتې شلمه نیټه باندې مشرانو دولت ته د جون اولې نیټې پورې مهلت ورکړی و چې که غوښتنې یې حل نه شوې نو سړکونو ته وځي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرگ شو پستر کو بانیم تو تیرا شو ایسن نری دل بس داغا مڑی مراد
ہر طرح کر بدرنگ زکدا چی داغا مین لجوان دا سرنست دا
دا سولی آواز دے آدمی تشدد آواز دے
مگا خیند یو میندی نور نگواری چی نور دو بیگنا زامنو خواد تابوتون تیب کینی طول تخپل پلاو غلی چی نور وور بن کی
وور وقت پا وقت جاتی گی ضرورت دے خبر دے چی داغا وور سنگ مر شی
د خپل منځیو شخړو د حل سوله ییزې چارې او د خپلو حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبې یا ګل او هرې یک شنبې یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو واورئ. د خیبر پختونخوا په بلدیتي انتخاباتو کې ځینو ځایونو کې د نښو د نښتو او ځینو ځایونو کې د ښکاره درغلیو رپورټونه راغلي دي. د خیبر پختونخوا حکمران ګوند تحریک انصاف ویلي چې د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د شو ګډوډیو ذمهواره دی، خو د کمیشن چارواکي دا یو بې بنیاده الزام بولي. په اړه یې د اسرار العالم مومند رپورټ اورو.
د خیبر پختونخوا الیکشن کمیشن وایي هغوی د صوبایي حکومت هغه تورونه په بشپړه توګه ردوي چې وایي په بلدیتي انتخاباتو کې د رامنځته شوو نیمګړتیاو ذمهواري په الیکشن کمیشن راځي. د دې کمیشن ویاند خورشید عالم وایي
کوم څنګه آئین دی او قانون دی د هغې مطابق د هرې صوبې چې کوم د سیکیورټي او لا اینډ آرډر سچویشن دی هغې برقرار ساتل د صوبایي حکومت کاری او چې د الیکشن کمیشن کار الیکشن کول دي.
د خبر پختونخوا د بلدیاتو وزیر عنایت الله دا خبره بنی چې د انتخاباتو پر ورځ د امنیت ټینګ ساتلو ذمهواري پر دوی راتلله، خو نوموړی وایي چې د پولینګ سټېشنونو دننه د شوو بدنظمیو او درغلیو ذمهوار الیکشن کمیشن دی.
امنیت ساتل د صوبایي حکومت کار دی، دا بالکل درست ده، خو په الیکشن کې که باقی به نورې بېضابطګیانې کېږي نو د هغې ټول ذمهوار چې الیکشن کمیشن دی. که کوم خلک مړه دي، بدامنی شوې ده، بهر د الیکشن بهر هله ګوله شوې ده، هغې نه کنټرول کول، دا ټیک ده چې دا د انتظامیه ذمهواري ده، خو د الیکشن د پولینګ سټېشن دننه چې کوم کار شوی دی او کوم الزامات دي نو هغه باید د الیکشن کمیشن ذمهواري ده.
په خیبر پختونخوا کې د مئی په 13مه د ترسره شو بلدیتي انتخاباتو پر مهال د سیاسي ګوندونو د پلویانو ترمنځ په جګړو او هوایي ډزو کې که یو خوا لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوړېدلی، نو بل خوا حکومتي او اپوزیشن ګوندونه پر یو بل د درغلۍ تورونه لګوي. د ټاکنو د څار د یوې غیر دولتي ادارې پاپین د خیبر پختونخوا د څانګې مشر ظهیر خټک په بلدیتي انتخاباتو کې د شوو بدنظمیو او د تشدد د پیښو په اړه وایي
چې چېرته خو پولینګ عمله په ټایم نه و رسېدلی، چېرته چې کوم د هغې سټېشنري وه کاغذ پیپر و هغه په ټایم نه و رسېدلی، او چېرته بیلټ بکسونه په ټایم نه و رسېدلي، یو اتیا د تشدد پیښې شوې دي. دا په 19 اضلاع کې داسې پیښې زمونږ کسانو رپورټ کړي دي، لکه زمونږ رپورټ دا دی چې اتیا پولینګ سټېشنو باندې زنانه ووټونو ته نه دي پرېښودل شوي.
د سیاسي چارو کارپو امل خټک وایي د خیبر پختونخوا په بلدیاتي انتخاباتو کې د شوو درغلیو او د تشدد په پیښو کې د مرګ ژوبلې پړه په صوبایي حکومت راځي. د ده په خبره البته انتخاباتي کاندیدانو ته ناسمې نښې ورکول یا د رای ورکوونکو په لیست کې د شوو نیمګړتیاو ذمهواري په الیکشن کمیشن راځي.
رای ورکوونکو نومونو کې چې د ډېرو خلکو نومونه نو شامل یا که نومونه شامل وو نو سمبلونه نو شامل یا چې دی نو یو کس ته چې دی نو غلط سمبل ورکړی دی، نو دا خو داسې خبرې وي چې دا خو د الیکشن کمیشن سره ذمهواري ولی د الیکشن په موقع باندې چې دی نو د هغې د امنیت لپاره اقدامات کول، بیا دا دی چې د ټګۍ لارې بندول او چې که څه فرض وکړه چا ټګي وکړه او یا د انتخاباتو د قوانینو چا خلاف ورزي وکړه د هغې خلاف حرکت کول چې دی نو دا خو د حکومت ذمهواري وه.
په خبر پختونخوا کې د حکومتي ګوندو تحریک انصاف په ګډون د یو شمېر سیاسي ګوندونو غړو تور لګولی چې د مئی په 13مه نېټه شو بلدیتي انتخاباتو کې درغلي شوي او باید چې دغه انتخابات بیا له سره وشي. بلخوا د تحریک انصاف مشر عمران خان هم ویلي دي چې په انتخاباتو کې د ممکنه درغلیو د پلټنې لپاره به الیکشن ټریبیونل جوړوي. الیکشن کمیشن هم ویلي دي چې د انتخاباتو کاندیدانو په ګډون چا چې هم له قانونه سرغړونه کړې پر ضد به یې سخت ګامونه اخلي.
د اسرائیل مومند رپورټ مو اورېدونکو، 12:30 بجې شوې. له منور شاه د خبرونو لنډیز اورو.
پاکستانی چارواکی وایي تېر شپه شمالي وزیرستان کې ډرون برید لږ تر لږه څلور مشکوک وسلوال وژلې. د چارواکو په وینا دغه برید کې د شوال تحصیل په زوی کربه سیمه کې د وسلوالو یو ګاډی په نښه شوی چې پکې سواره ټول وسلوال په مقابو وژل شو. بلخوا پرون د پوځ مطبوعاتي څانګې ISPR یوه خبر پاڼه جاری کړې چې وایي د ضرب اعظم نومې پوځي عملیاتو پر مهال یې تېره شپه د شمالي وزیرستان په دتخیل سیمه کې 12 وسلوال وژلې. وسلوالو لا هم په دې اړه څه نه دي ویلي. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي د بلدیاتي انتخاباتو پر مهال د امنیت ټینګولو ذمواري مني، خو په انتخاباتو کې د درغلۍ مخنیوی د انتخاباتي کمیشن کار دی. د یادونې وړ ده چې د انتخاباتو د سار یوې غیر سرکاري ادارې فافین ویلي د مئی په 13 نیټه د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت او د انتخاباتو کمیشن په پرامن او شفافو انتخاباتو کې پاتې راغلی دی. د افغانستان د پکتیکا ولایت چارواکي وایي د امنیتي ځواکونو لخوا د ګومل په ولسوالۍ کې د ترسره شوو ګډو عملیاتو په ترڅ کې چې یوه هفته یې دوام وکړ 19 وسلوال وژل شوي او 21 نور زخمیان شوي دي. د چارواکو په وینا د عملیاتو کې 3 پولیس هم وژل شوي او 2 زخمیان دي. په دې اړه د وسلوالو موقف لا تر اوسه مخته نه دی راغلی. عراقي چارواکي وایي د دې هیواد په انبار صوبه کې د پولیسو په یو مرکز د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په ځانمرګي بریدونو کې لږ تر لږه 120 پولیس والا او د شیعه ملیشه کسان وژل شوي دي. چارواکي وایي ځانمرګي بریدګرو درې ګاډي د مرکز ته دننه کړل چې په نتیجه کې یې د امنیتي ځواکونو سباندې 15 کسان جوړ شوي هم دي. او د چین سرکاري رسنۍ خبر ورکوي چې پرون د دې هیواد په هوبي صوبه کې د سورلو یو سمندري جاز ډوب شوی. دا جاز چې پکې 1455 کسان سوار وو د چین په یاغزي دریاب کې ډوب شوی دی. تر دې دمه یوازې 12 کسان ژغورل شوی دي چې پکې د دې جاز کپتان او انجینیر هم شامل دي. دوی وایي جاز یې په طوفان کې د ګیرېدل نه پس په تیزۍ سره ډوب شو.
اوریدونکو د خبرونو لنډیز درته منور شاه وایي. اوس به زموږ همکار رابعه اکرم خان تاسو له اسلام آباد د پاکستان د ځینو ورځپاڼو د اداري وغټي کې وایي.
جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي نړیوالې منډې کې د پېټرولو په نرخونو کې زیاتوالي له وجې د پاکستان حکومت ملک کې د پېټرولو مصنوعاتو په نرخونو کې سمدستي اضافه وکړه. د ادارې په وینا د تیلو د ګیس سنظم ادارې د ډېرې اضافي سفارش کړی وو، خو وزیر اعظم نواز شریف د 6 ارب روپو د رعایت منظوري ورکړه. ادارې زیاتوي په یو داسې وخت کې چې قومي بجټ په 3 ورځو کې راتلونکی دی، پکې شاخوا د 325 ارب روپو د نوي ټیکس لګېدو امکان دی. دا شان د روژې میاشت هم شروع کېدونکې ده. نو منافق خور هم د شیانو نرخونه واکولی شي او دې کې هم شک نشته چې په نړیوالې منډې کې نرخونه په اوچتی دودی. خو د پېټرول مصنوعاتو کې د اضافې دا وخت نامناسبه دی، د دې نه به عام ولس مشکلات سیوا شي. ادارې په وینا معاشي ماهرونو خدشه ښکاره کړي چې په مشینرۍ، تعمیراتي سامان، چمړې، د لوبو سامان، سرجیکل آلې، کالینې، پی، موبایل، چینی، غوړي او تیلو په نرخونو کې اضافه کېدای شي. نو که چېرته د پېټرول مصنوعاتو په نرخونو کې کمی او زیاتوالی نړیوالې منډې سره تړل شوی دی، خو بیا هم حکومت له دا خبره یقیني ول پکار ده چې د دې منفي اثرات په اولس پرونه زی. ادارې اخیره کلی کې حکومت له پکار ده چې د ګرانې مخنیوي لپاره مؤثر اقدامات وچت کړي، په دوکاندارانو د نظر وساتي، کرای دې هم مناسب وساتل شي او په مارکیټونو کې د نگرانې نظام جوړ کړی شي. هم په دې موضوع ایکسپرس ورځپاڼه خپل ادارې کلی کې پېټرول مصنوعاتو په نرخونو کې اضافه په اړه وزیر اعظم نواز شریف د اولس درد احساس کړی دی. خو د یو اوږدې مودې پس پېټرول مصنوعاتو په نرخونو کې کموالی راغلی و، باید چې دا حکومت نور هم کړی وي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي په خبر کې شاخوا 350 کاله پخوانی د مغل بادشاه اورنګزیب په دور کې د جوړ کړی شوی دلاور خان جومات حالت په اړه د اثارې قدیمه به حیثی افسوسناک ده. ادارې مخکې لیکي چې صرف دلاور خان جومات نه بلکې په خبر کې نور هم یو شمېر تاریخي ودانې د حکومت توجه غواړي. ادارې لیکي د مغلیه دور 80% نخې ختمې شوې دي او که د دلاور خان جومات دا لږ ډېر تاریخي اثار محفوظه جوړ نه کړی شول نو را روانو 100 کالو کې به هم دا ختم شي. ادارې په وینا د اثارې قدیمه د کمی کارکردگی چرته نخکاری لسله وجه چې اثر قدیمه تیزی سره ختمیږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جرنل لیکلي چې اوس د اسلام آباد په اړه د افغانستان زغم ورو ورو په کمېدو دی او د هغې لویه وجه د دوی په خبره په کابل کې د وسلوالو لخوا زیات شوي حملې دي. بلخوا امنیسټي انټرنیشنل په خپله یوه بیانیه کې په پاکستاني حکومت غږ کړی دی چې د خبریالانو د خوندیتوب په اړه کړې ژمنې دې پوره کړي. د دې دواړو مقالو غټ ټکي درته مجید بابر وایي.
امریکایي ورځپاڼه وال سټریټ جرنل په خپله یوه مقاله کې لیکي چې په کابل کې د وسلوالو لخوا د پرله پسې بریدونو له امله افغان ولسمشر اشرف غنی پاکستان ته خبرداری ورکړی دی چې په پاکستان کې میشته د افغان طالبانو د مشرانو فعالیتونه دی محدود کړي او په کورونو کې دی نظر بند کړي، ګنې دغه هیواد سره به ډیپلوماتیکي تګلاره بدله کړي. د پاکستان د خارجه چارو وزارت ویلي دي چې دغه هیواد افغانستان سره د تعلقاتو پیاوړي کولو او په دغه هیواد کې د امن راوستلو لپاره ژمن دی. خو د ورځپاڼې په خبره د افغان ولسمشر اشرف غنی له دفتره د پاکستان سیاسي او پوځي مشرتابه ته په یو رسمي خط کې ویل شوی دی چې که اسلام آباد په رښتیا هم په افغانستان کې د امن راوستو په لړ کې سنجیده وي، نو زر تر زره دی طالبان په واک کې کړي. د ورځپاڼې په خبره پاکستان ته استول شوی په دغه مکتوب کې ویل شوی دی چې په دغه هیواد کې د امن راوستو د ژمنې سره سره افغان ولسمشر سره د دین علاوه بل چاره نشته چې د جنگي دورې ولسمشری په غاړه واخلي او د خپل هیواد د ښځو او ماشومانو د خوندیتوب ذمہواري په سر کړي. ورځپاڼه لیکي چې دغه خط لبو لهجې نه څرګندېږي چې د پاکستان د خارجه او پوځي انتظامی پر مخ کې د کابل زغم ورو ورو کمیږي. د تیرې میاشتې په 12مه نیټه کابل ته د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف ته سفر پر مهال ښاغلي شریف په افغانستان کې د طالبانو فعالیتونه په سختو ټکو کې غندلي وو او دغه وسلواله مبارزه یې ترهګري بللې وه. بلخوا امنیسټي انټرنیشنل په خپله یوه بیانیه کې د ایشیا ټایمز د پاکستاني وژل شوي خبریال سلیم شهزاد په څلورمه کلیزه په پاکستاني حکومت غږ کړی دی چې د خبریالانو د خوندیتوب کړې ژمنه دی پوره کړي. په بیانیه کې راغلی دی چې د سلیم شهزاد د وژنې په اړه د ولسی احتجاجونو او د دغې وژنې په اړه د پلټونو د غوښتنو نه باوجود تر دا مهال نه خو د هغه او نه د نورو هغو وژل شوو خبریالانو په اړه تحقیقات ترسره شوي چې د استخباراتي ادارو سره سره د نورو وسلوالو لخوا وژل شوي دي، نو ځکه اوس هم په دغه هیواد کې خبریالان د ویرې په ماحول کې ژوند تېروي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اوریدونکو، ملګری ملتونه وایي چې په تیرې یوه میاشت کې په عراق کې نامنیو څه د پاسه زر کسان وژلي دي. په همدې حال کې د امریکې د دفاع وزیر ویلي دي چې واشنگټن به د عراقي ځواکونو ملاتړ او په وسلو د هغوی سنبالولو ته دوام ورکړي. دا هغه په خبره د دلار باغوی وتوانیږي چې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې مقابله وکړي او هغوی مات کړي. په اړه د رضوان مراد رپورټر.
عراق لا هم د خونړیو پیښو او پراخ تاوتریخوالي شاهد دی. ملګري ملتونه وایي یوازې په تیره مې میاشت کې په عراق کې څه د پاسه 130 کسان وژل شوي او له 1400 زیات ټپیان دي. د عراق د حکومت وسلوالو مخالفانو په ځانګړي ډول د اسلامي دولت په نامه ډلې په دې وروستیو کې پر عراقي ځواکونو او پوځي تاسیساتو خپل بریدونه زیات کړي دي. په دې ترڅ کې یوازې 13 ورځ د اسلامي دولت په نامه ډلې په انبار ولایت کې په یو وخت 3 ځان وژونکي بریدونه وکړل چې څه د پاسه 40 سرتیري او شیعه ملیشیا ووژل. د عراق پولیس وایي د داعش وسلوالو د دریو هموي موټرو په واسطه چې له عراقي ځواکونو یې نیولي په انبار ولایت کې د پولیسو پر مرکز برید وکړ. بلور ته د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزیر وایي هیواد باید د اسلامي دولت په نامه ډلې پر ضد د مبارزې لپاره د عراقي ځواکونو تجهیز او روزنې ته دوام ورکړي. اش کارټر له بی بی سی سره په خبرو کې ویل متحده ایالات کولی شي داعش مات کړي خو نشي کولی چې دا ډله په دوامداره توګه په ځپل شوي حالت کې وساتي. دا نوموړي په خبره غوره دا ده چې د سیمې خلک داعش له منځه یوسي.
We can train them, we can equip them, we can support them.
دی وای مونږ کولای شو عراقي ځواکونه وروزو، تجهیز کړو او له هغوی ملاتړ وکړو. مونږ له دې هم ښه کولای شو او د دې لپاره د غوره همکاریو لارې چارې لټو. خود ښکېلاک اراده نه لرو. مونږ عراق ته د مځکنیو ځواکونو د استولو پلان نه لرو. د امریکا متحده ایالات د هغه نړیوال ائتلاف مشري کوي چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش پر ضد له 9 میاشتو را په دې خوا هوایي بریدونه کوي.
پام کوه، جان ور سره دی.
خبرونه او فریادونه
اخرسته معنا
لیکه چې تیر دی نه باسي. پام کوه.
ګورګین صاحب دا خو مې ګرسره خوري
راغلی جمهوریت اوس ترې اخلو بفن
ګرانو اوریدونکو د دینه مخه چې مری سیب نور جوړونګانو
وای 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 قدرت وای دی مې او جی بام کا
د مشال لډیو مزاحیا پروگرام پام کوا هر اونۍ د جمعې او نهې په ورځ
اوریدونکو تاسو مشال لډیو ورې پام کوو نیز تنظیم خبرونه تاسو نن واوریدله او دا د جمعې په ورځ هم اوریدلې شي خیبر پختونخوا کې درې ورځې وړاندې شو بلدیتی ټاکنو مخکې د بر ډیر سیاسي ګوندونو په یو جرګه کې فیصله کړې و چې خزې به ووټ نه اچي خو بیا هم خزه رای اچولو ته راوتلی او په لومړي ځل یې ووټونه واچول دوی ویل که له ښځو بغیر ټاکنې کېږي نه دوی یې نه مني ځینې سیاستوالو پر ښځینه رای ورکونکو د پابندۍ وجه خراب امنیتي حالات ښودلي دي غلام غوث په دې اړه رپورټ لري
د مئی په دیرشمه په بلدیاتی ټاکنو کې په بردیر او کوزدیر کې په ځنی پولینګ سټیشنو په اول ځل ښځو هم په جمهوري نظام کې خپلې رایې واچولې خو د بردیر د واړې په رنګ په ځنی سیمو کې د ښځو د ووټونو بهیر د ګډوډي ښکار شو او دې لړکی د بردیر د پاکستان پیپلز ګوند جنرال سیکرتر جانزیب خان مشال ریډیو ته وویل
په دې باره کې اول د زنانه او د دې امیدوارانو باره کې څه خبره شوه په جماعت کې چېره موږ به زنانه ووټ نه کوو کنه دا جماعت اسلامي والا رااله وی چې دا څه خبره کوو چې زنانه ووټ نه کوو موږ دا کسان به سم ناسي په خبره به کړی چېره په قران باندې خبره کړل چې موږ به زنانه ووټ نه کوو بیا موږ ته پته نه لګي چېره کوم ځای کې دا خبره شروع شو زنانه ووټ کوم ځای شروع شو کنه خو ماته چې اطلاع وشو چېره پوری واړی کې ګورنمنت ګرل میډل سکول واړی پایین کې د خزو ووټن کېږي والته مقامی ڈی ایس پی ته لري او اپوای خورا کړل چې را دلته بم خلاصيږي او تاسو زنانو ته چې دې ځکه نه وځي
په واړی کې د خزو په ووټونو د سیاسي ګوندونو ترمنځ د لانجې پر مهال ځنی کسان جو بلهم شو او کومي خزې چې د ووټ اچولونه منع کړې شوی وي هغوی د شپې د دیر چترال لوی لاره هم د احتجاج په توګه وتړله که څه هم د بردیر په شمول د خیبر پښتونخوا په یو شمېر برخو کې زیاتره ښځې ووټ اچولو ته پرې نه ښودلی شوې خو د بردیر د جماعت اسلامی امیر صاحبزاده پسی الله مشال ریډیو ته وویل چې د بردیر سیاسي ګوندونو دا ځل په یوه جرګه کې دا فیصله کړې وه چې د ښځو د ووټ اچولو مخه به نه نیول کېږي
موږ ټولو یو بل سره فیصله کړې وه چې دلته دیر بالا چې دی دلته زنانه 52% 25% چې دی دلته زنانه دي دا د دې ووټ حق چې دی نو دا د دې نه محروم کول چې دی دا زیاتې دی بالکل دی ته اختیار دی چې خپل ووټ فول کول غواړي نو په کار د حکومت داګه د فار انتظامات برفور وکړي شي او غوړي راش خپل ووټ کاست کی
په جمهوریت نظام کې د زنانه د رای اچونی په اړه یو مثبت بدلون دا هم راغلی دی چې اوس څوک هم په ډاګه د خزو د رای اچونی مخالفت نه کوي
موږ د خزو ووټونه باندې کړی نه دي خو دا خلک داسې دی پر امن چې دلته لکه حالات داسې چې لکه خزي په خپل نه راوځي ووټه
د مئی په دیرشمه په بلدیاتی ټاکنو کې یو شمیر د ګډوډۍ او تشدد په پیښو کې د خیبر پښتونخوا په ټوله صوبه کې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي دي او د شپېتو نه زیات جوبل شوي دي او د خزو د ووټونو د مخې نیولو او د تشدد د دې پیښو په وجه په دې انتخاباتو د سختو نیوکو لړۍ لا هم دوام لري
دان دی هلی
ټولې صوبه کې ما فرست پوزیشن واغستو
په دې خبرونه کې د پښتنو خزو د ژوند حال درکو
خوندې په مخ دې نه پیګړي ځکه چې دې وایي چې د پښتو د ولې چې د دې څو د خلکو نه کار اخلو او لکه مطلب دا خلک د نورې زنانه د اړو مخ کې لاړې نه شي کنه
پوری کنه واړه داړي شي په کې باندې نو اخو لا چانل کېږي
کنه آی ای ای په څو راوختي او دې کې د خزو نمبر وځو پاکستان شو نمبر 1 باندې
د هرې شروع په ورځ په کم یو لس بجی او د هر زیارت پورس په کم 2 بجی لما فرخنده اسد سرا
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري او تاندې هلي په خبرونه کې تاسو د خزو د مسالو په اړه باندې بیلابل بسنو اوري د شه بیلابل نظرونه اوریدل شي کلیبی خو په خیبر پښتونخوا کې د مئی په دیرشمه نیټه په شو بلدیتی انتخاباتو کې په ځینې ځایونو کې پر ښځینه رایه ورکوونکو د بندیزونو رپورټونه مخته راغله نو له بلې خوا په دې ټاکنو کې په سلګونو ښځې بیلابیلو سیټونو د ترلاسه کولو لپاره د کاندیدانو یا امیدوارانو په حیث مخې ته راغلی وي. که څه هم ډیرو ښځو دا ټاکنې ونه ګټلې، خو په دې بهیر کې برخه اخیستل یې د ښځو د حقونو لپاره د برابرۍ په خوا یو ګام وباله. دې ټاکنو کې ولاړو ځینو ښځو مشال ریډیو ته وویل چې بل ځل به په ښځو کې د سیاسي شعور د زیاتولو لپاره ډیر کار کوي او تر څو دوی هم نارینه په شان ډیر سیټونه یا چوکۍ وګټي. په اړه یې فرخنده اسد یو رپورټ جوړ کړی.
په خیبر پختونخوا کې د مې په 13 نیټه بلدیاتي انتخابات ترسره شول چې پکې ګڼ شمېر ښځو هم برخه واخیسته. په دغه انتخاباتو کې زیاتره ښځې په مختص سیټونو مخې ته راغلې او ځینې بیا جنرل سیټونو ته ولاړې وې. په دغه ښځو کې یوه د مردان رفاقت بیګم هم ده. هغه وایي دا به په ښځو کې د سیاسي شعور د پیدا کولو لپاره کار کوي.
ما خو دا خبرې ذهن کې دي چې زه وایم چې زمونږ د ښځې څومره دي کنه، ځکه چې زمونږ سیټونه ټول خالي لاړل. چې دې مونږه انده لپاره زمين انتخاباتو لپاره تیاری کو چې دې په دې خالي سیټونو باندې راشي او دې سیاست د بنیادو پیژني، دې خپل حق پیژني او دا کمې کونسلان چې دي چې دې کې داسې اګاهي پیدا کړو چې دې نور هم د خپل خدمت تیز کړي، نور هم مخکې لاړ شي.
رفاقت بیګم دا هم وایي دا وار په بلدیاتي انتخاباتو کې د ښځو په پولنګ سټېشنو سخته بدنظمي ولیدل شوه. په زیاتره ځایونو کې د تاوتریخوالي له وجې پولنګ هم ودربل شو. په ډېرو ځایونو لکه د دیر او سوات په ځینو برخو کې دا ځل هم ښځې د ووټ اچولنه امنی کړل شوې. د سوات په اوډیګرام او نورو سیمو کې ښځو د خپل ووټ استعمال ونه کړ. نرګس چې په بلدیاتي انتخاباتو کې په ریزرو سیټ کامیاب شوه، وایي دا وار د ښځو په پولنګ سټېشنو کې ډېره بدنظمي ولیدل شوه. په خیبر پختونخوا کې د مې په 13 نیټه د شو انتخاباتو سرکاري نتیجې به د جون په 8 نیټه اعلانېږي او له دغې وروسته به د بلدیاتي حکومت د جوړولو لپاره نور انتظامات مخې ته راځي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ته غوږی. د مومندو په میچنه کې د ماربل خار په نامه د سنگ مرمرو کارخانه جوړیږي. د دې لپاره لایک غوند څخه میچنه ته یو ځانګړی سړک هم په جوړیدو ده. د سړک خو شای کوم کورونه چوران شوې دي، د غوی مالکان ته حکومت پیسې ورکړي. ځینې خلک په دې معاوضه خوشاله دي، خو ځینې نور بیا وایي چې دا پیسې ډېرې شي. شنواز ترغزی په دې اړه نور تفصیل لپاره دا رپورټ را لګړي.
په کوزه محمد ایجنسی کې د یکغون تر د ماربل سیټي د دخیلو میچنۍ پورې جوړیدونکي د 14.5 کیلومتر سرک نه متاثر شوي ولسته پرون د ځمکې د خرابې تاوان ورکړی شو. د پروژې انتظامیه او د فټر ډیولپمنټ اتارټي یعنی اف ډی ای لخوا ویل شوي چې دغه متاثرینو چې کورونه د سرک ته وجې ړنګېدلې یا بړنګولې شي شمېر یو شپېته دی او هر متاثر شوي تن له د هغه د کور کوټې حجرې او یا د دکان د ودانۍ په مناسب د پیسو چک حواله کړی شوی دی. شفیق خان مومن چې د رنګینه غونډې سیدون کې ده اته کوټي او یو د چرګانو فارم هم د سرک ته وجه متاثر شوه. هغه ته د 100 روپو چک ورکړې شو.
جدا ټوټلی چکم دي د سلور کمرې سلور پخې دي ونده او به سر دوه کچې دي هغه نه خو چکم یو بلد اوجري کمرې او په خره او وې سر چکم پولی فارم دی جی دا ته جی ټوټلی 20 لک روپیا راکړې ته دا سي ترتیب باندې لګولې کوله کړه کمرې کمرې په سر باندې چکم دي بي پیسې من تر راکړې
په دغه چکونو ولز ډیر خوشاله خونه دي خوای چې بیا هم هغه په پری ځان له سنات ودانی بیا ودروي. د کرواندې د ځمکو مالکان وای چې هغه ته لا هم د ځمکې د خرابې روپی نه دی ورکړي. محتمی مجید چې متاثر شوی تند وای
کروندې زمکې پیسې انشاءالله تعالی چې هم دوی مونږ ته ویلي دي چې د لسو میټرو مینو پیسې راغلي دي لکه دې کې د میوجات بوټي شوي شل بوکیان شوي توتان شو ډېر بوټي زموږ خراب کړه زموږ د کروندې ځمکه وه په دې باندې مونږ کرونده کوله.
بیا مې د اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ لوور سب ډیویژن 51 ساجد نواز سره خبرې وکړې.
3.52 crore روپے راغے دا ماربل سٹی تے کم 14.5 کلومیٹر روڈ دے دے کے سمرا افیکٹو دے تا کمپنسیشن دا فر دا اماؤنٹ راغے دا مون دا بارے پیسہ حساب ور کری دی کم کسان دا سی چ دا وی پخا واری وا نوئی دا خپل ریٹ لگے دا نہیں ہوتے دا دے سکری دا بارے تے او دے میں علاوہ تقریبا یو سو دا چ گئی کہ سل گڑے را پکے مکا وا نو دا دا رزم کے تو گرا بھی حساب نے پیسے ور کری او زیات ور بنے دا بارے پیسے ور کری شلی
او کو چرتا دا متاثرین مشمیر لے یو شپیتن زیات وی نو ہا غتنان سنگ کولے شی چلو حکومت نے خپل زمکو یا د ودانی او تاوان واخلی. ساجد نواز وای
تو جائن سروے پر تناسر کے دغه پیسې راغلی دي پر ای بی ان کله چا دا کس درخواست یا سو کوئی چاو مونږ په کې پاتې بالکل اړ دی راشي مونږ یو ګورو چې دا یې حق جوړی نه جوړی
او یاد دی چې حکومت په میچنه کې ماربل سټی جوړوي چې ورله د دادوخیلو د قبیلې ولست ډیر لسو جره بنزیات زمکه ور کړی دا او دغه ماربل سټی دا یو ځانګړی سړک هم جوړول شي چې په پرې د محمد جنس د زیارت او نور غرونو نه ګاډي په اسانه ماربل سټی ته رسول شي. شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
د تاریخ پانا
دارا د سختون خوا صوبه زور نومو بل ایسار جی دے دا لکا یو اونڈے و توایا یا یو اولو کشان غر و یا یو غٹ پائل و داغی پا سر بانے جی کم دینو دا کلا جوڑا گرا مغلو
دا پشتونخوا دا لرغون و زاینو راڈیویی نندارہ
خاص کر دا چندر گپت موریہ پر زمانے کے کہ شہباز گڑے اور دا چار سدا دا سلطنت ہو کہ خور کو زبردست دے اور غت ابدی دے دل گلن خان
یخنیاں کی با دا دے ونٹر کیپٹل چھو نا بے خور اور سمر کیپٹل کابل
د هر گل پوراس پ پاو کم درے او د هر زیارت پوراس پ پاو کم یو لس پجی
روزن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستاني ډان ورځپاڼې پر وېپاڼه خبرې شوې و لیکنه کې په دې وروستیو کې په کراچۍ ښار کې د یو شمېر خلکو د وژنو پیښې په یادولو سره په پاکستان کې د سخت دریځه سوچ او کړنو د خپراوي لاملونو ته کتنه شوې ده. لیکوال وایي تر هغې چې حکومت د سخت دریځه افکارو او ترهګرۍ ترمنځ د مضبوط تړون د له منځه وړلو لپاره سخت ګامونه پورته نه کړي تر هغې پاکستان کې امن نشي راتللی. د لیکنې مهم ټکی درته هارون باچا وایي.
د ډان ورځپاڼې د لیکنې تر مخه د کراچۍ د سفورا ګوډ د پیښې په تړاو چې په میډیا کې کوم بحثونه وشول هغو جوتیږي چې موږ لا هم په پاکستان کې د نامنۍ پیښو اصلي لاملونه نه دي درک کړي. د سخت دریځې ډیری تعریفونه وایي چې دغه پروسې په ترڅ کې یو شخص یا یو ډله خپلې ایډیاګانې او د ژوند لپاره ټاکلي اهداف د نورو خلکو او ډلو د هغو په مقابل کې ښه ګڼي. لیکنه وایي په پاکستان کې د سخت دریځ سوچ او کړنو بېلابېل لاملونه دي او دا چې دا پر دریو مختلفو سطحو مخته راځي. اول د پاکستان په قبایلي سیمو او همداراز په جنوبي پنجاب او د سندھ صوبې په داخلي برخو کې چې خلک یې غریب دي او حکومتي انتظامیه پکې هغه عمره چې لازمه ده فعاله نه ده سخت دریځي وده مومي چې په نتیجه کې په دغو سیمو کې د ترهګرۍ پیښو کېدلو ته زمینه برابرېږي. په همدغو سیمو کې د دینی مدرسو او وسلوالو او فرقه ییزو ډلو د شبکو موجودیت بیا هغه څه دي چې د خلکو د فکرونو او کړنو له سخت دریځه کولو سره مرسته کوي. دویم د هیواد په خاري او نیمه خاري سیمو کې بیا د افراطیت کچا او د هغې عوامل بدل دي چې زیاتره د داخلي او خارجي سیاسي خوځښتونو څخه راټوکیږي. لیکنه کاږي په پاکستان کې فعالې وسلوالې ډلې د خاري سیمو د تعلیم یافته ځوانانو خپلو لیکو ته د ورجلبولو لپاره تر ډیره له انټرنیټ څخه کار اخلي. لیکنه بیا په پاکستان کې د سخت دریځه افکارو د ترویج دریم غټ لامل د هیواد د ځینو شتمنو خلکو د هغو د کورنیو له ټولنې څخه لرې پاتې کېدل په ګوته کوي. لیکن وایي سخت دریځي او تروریزم له یو بل سره نښتې پدیدې دي او تر هغې چې حکومت د دوی ترمنځ د مضبوط بانډ د له منځه وړلو لپاره جدي اقدام ونه کړي د هیواد امنیتي وضعیت به همدغسې خراب پاتې وي. په لیکنه کې همداراز د پاکستان حکومت ته وړاندیز شوی چې د هیواد د سرکاري او غیر سرکاري تعلیمي ادارو طالب علمان پرېږدي چې په خلاص مټ په سیاسي مبارزو کې برخه واخلي.
مدارس ابتدا پټ دعوت دی پیغمبر علیہ السلام له زمانه سره اړه لري
زمر د ہندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سہالوی جوړ کړی دی.
د مشال رادیو اونې زخبرونه مدرسې په وسن یاسر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقې و فرقواریت و تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځته راځي دا د منځه لاړ شي.
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهار شنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم دوه بجې لما احمد شاه اعظمی سره اوریدلای شئ.
اوریدونکو، مدرسې په اوسنی اثر کې او د سولې پر لور د مشال ریډیو دوه اونیزی تازه خبرونه دي چې تاسو په اړه باندې موږ ته د نور ښه کولو لپاره تجویزونه او وړاندیزونه را لېږلی شئ. د دې غړي اخیری رپورت اوردو. پرون د خبر پښتونخوا گورنر د قبایلي سیمو د امن په نامه د لوبو د پیل افتتاح وکړه. دې سیالیو کې په زرګونو پښتانه لوبغاړي برخه اخلي. دوی مشال ریډیو سره په خبرو کې د دې سیالیو په پیلولو خوشحالي وښودله، خو د سهولتونو له نشوالي شکایتونه وکړه. زموږ همکار فرهاد شینواری دغلته د ځینو لوبغاړو سره خبرې کړي او چارواکو سره یې هم خبرې کړي دي. دا رپورټ یې په تاسو ته را لېږلی دی چې په شریکه یې سره اورو.
تیر ماخام په قیوم سپورټس سټیډیم پېښور کې د گورنر خیبر پختونخوا فاټا پیس گیمز یا د امن د لوبو پرانسته وشوه. په دې موقعه د قبایلي سیمو لوبغاړي، د لوبو اسوسیشنز مشران، د قبایلي سیمو نه منتخب شوي د پارلیمان غړي او د فاټا سیکرټریټ چارواکي موجود وو. د فاټا د لوبو ډایریکټریټ په وینا په دې کې د فوټبال، والیبال، باسکټبال، هاکی او مارشل آرټ په ګډون شپاړس لوبې شاملې دي او د ټولو قبایلي جنسیو او اف آرز نه پکې څه د پاسه زر لوبغاړي برخه اخلي او دغه لوبې به تر یوې ونۍ پورې دوام لري. د دغې لوبو د پرانستې په وخت د فاټا سپورټس ډایرکټر محمد ایاز مشال ریډیو ته وویل
د جنسې د ټولو مشرانو، کشرانو، ماشومانو د لوبو لپاره د خوشحالۍ ورځ ده. جو تاریخی ایونٹ سوشو آل پاٹا گیمز پس گورنر خیبر پختونخوا پاٹا پیس گیم زرن ډیر زیات خوشاله باندې د ټولو بلکې ټول قبایل له پکار دي. دین ثابتیږي چې د پاٹا خلق او د ټول کې پی کې خلق خوشاله دي. د دې دا ثابت شو چې امن دی، له خیره امن راغلی دی ان شاء الله. او څومره چې دا دغه روان دي څومره خواهش دی گورنر صاحب چې را پاٹا کې سپورټس پروموټ شي نو د هغې په هدایتو باندې موږ دا لګیا یو. ان شاء الله شپه ورځ کار کوو.
د خیبر پختونخوا گورنر فاټا پیس گیمز د پرانست په محل د قبایلي جنسیو او اف آرز نه راغلیو لوبغاړو هم خپل احساسات شریک کړل او وی ویل
زمانو مینا ملي د مونږ فرچینار کرم ایجنسی سره تعلق لرم. ډیر خوشحاله ویل چې مونږ علاقې کې هلته ډیر وخت نه چې کوم حالات خراب او جګړې وي کنه اوس حکومت امن راغلی دی او دا گیمونه صرف او صرف گیمونه کوم د امن راتلی شي په علاقې کې. دا ډېر ښه ایونټس دی، مونږ ډېر خوشحاله یو. دا مونږ ډېر انجوای کوو ان شاء الله. گیمونه ٹھیک زخ پل باسکٹبال کی راغلی مون سره نور حکیم راغلی دا او فٹ بال ٹیم نام راغلی دی ان شاء الله. مو کوشش کو چې مونږ لا وی کوم ایونت سره باسکٹبال لا مو وینر شو.
سر زمانم صبر جمال دے زے فر پشور سره تعلق ساتم دا فاٹ اولمپکس کی سائیکلنگ ایسوسیشن جنرل سیکریٹری ہم. دا سر دا امن پیغام ور کوي کبل دومره خوشحال دي کنا الحمدللہ دومره امن او امان دي. سپورٹس وی دا سر اویرنس پیدا شو چې کا چا سره کی دشمنی او غویم کنا نو غره اغل لونن په یو گراوند باندې یا کرکٹ یا والی بال باغ باندې دوی غی یاره دوستي وغه جوړ شو. نفرتونه ډیر کم پاتې شول.
زمانو مسما دے اور زدا اخر ایجنسی نه تعلق لره ما زدل تر غلی ما پیس گیم چالو شوی دي. زما دا خیال دی چې دا لوب چې کیږي ډیر ښه انتظام دی. دا نه چې انتظام خانه دی خو دې ته پکاره چې پلیئرز ډیلی ور کوي، چیکیټ نشته نو شوز نشته، شوز ور کوي ورلا اور بیا هم ډیر ښه پروگرام دی. ډیر مننه دي چې دومره سټوډنټ لا دی دوغه ور کوي چې راشي تاسو لوب وکي.
اصغر علی برکی او سوت وزیرستان ایجنسی سره تعلق لره
او ماشاءالله هلته چکم روغلی ډېر زبردست فنکشن ده او فرسٹ ټایم ده موږ دپاره ساؤتھ وزیرستان دپاره اسپیشل ټوټل ټرایبل ایریاز دپاره چې دغه ډېر په موږ بہت تکلیف شوې مبتلا دي او یقینا موږ دپاره ډېره خوشي موقعه ده چې موږ دغه فنکشن موږ ته ارینج شولې او موږ مخته دغه فنکشن غوټي چې موږ لشکې اصلاح ځای وشي او مخته تاګ لشکې موږ ته مطلب غم علاوه شي اپرچونیټي ملاوه شي موږ ته
د فاټانا په دومره لویه شمېره کې د لوبغاړو په خبر ته راتګ وستایل شو یا د دیویش د ډایریکټوریټ آف سپورټس فاټا او د فاټا اولمپک اسوسییشن تر انتظام لاندې په اول ځل د قبایلي سیمو لوبغاړو لپاره په دومره لویه کچه داسې لوبې را جوړې شوې دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، پېښور.